ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د میزان ډیر شمه ده، د 1409 هجری لمریز کال، او نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې رپورټونه خبرو، د خبرونې په اترس کې به د افغانستان او سیمه پورستو حالاتو معلومات درکړو. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان کورنی خبرونه به قسیم سولمال درته وړاندې کړي، خو د نړیوالو خبرونو سره دا د چې د بشري حقوقو څارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د جاپان پر سر درازم ژغ کړی چې د منځنۍ اسیا د سفر پر مهال د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د بشري حقوقو پر څرنګوالي خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اسرائیل له صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ولیدل. قاسم سولمل د افغانستان خبرونه وایي، وروسته بیا احمد شیبر د نړۍ د سیاست مهم خبرونه ولولي.
په سر کې د کورنیو خبرونو سرخطونه، طالبانو د غزنی د جغتو ولسوال په ډزو واژه، چارواکي وایي په هلمند کې په وروستیو عملیاتو کې څه باندې 40 وسلوال وژل شوی دي، او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه همداسي به جریان لري. دا هم بشپړ خبرونه. د غزنی د جغتو ولسوال محمد داود ګلستانی نن سهار د طالبانو لخوا په ډزو وژل شو. لسیمې د ازادۍ رادیو خبریال د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې نوموړی د درې کلا په نوم سیمه کې د خپلې وساتونکو سره وژل شوی دی. د بل خبر لمخې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی قربان علي عرفانی د سرطان د ناروغۍ له امله نن سهار مړ شو. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان لازادې له دوه سره خبرو کې ویل چې شغله عرفان د تداوی لپاره جرمني ته تللی وو. قربان علي عرفاني د وحدت اسلامي ګوند مشر او د غرض د ولسی جرګې غړی وو. د افغانستان د والیانو ټولنه وایي په ولایتونو کې د واحد قومندې نشټون د نامنۍ یو ستر لامل دی. د والیانو د ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا نن په یو خبري ناسته کې ویل چې همدې ستونزې سیمه ییزې حکومتي ادارې په څو برخو ویشلې دي.
والی اگر یک پلان امنیتی را عملیاتی را امضا
میکنه، دوی کله چې والی یو عملیاتی پلان لاسلیک کوي، امنی قمندان ترڅول کورونی چار وزیر څخه اجازه و نخلی، او د لوا قمندان ترڅول دفاع وزارت څخه اجازه و نخلی، نه عملی کوي او یو واحد قمانده موجوده نه ده. شغلی تقوا هم در ازویل چې حکومت باید د والیانو صلاحیتونه ډیر کړي ترڅو ګډوډي او نامنۍ لمنځه ولاړ شي. د هلمند امنی قمندان وایي چې د لشکرګاه د باباجی سیمې او نادلی ولسوالۍ کې د تیر شپې په جلا عملیاتو کې څبان شل وسلوال وشل سوي دي. پاسوال نبی جان مولا خیل لاسدیر ډوتو ویل چې په وشل سوي کې د مولا ناصر او مولا قیوم په نوم د مخالفینو دوه قمندانان هم شامل دي. شغلی مولا خیل ډاډ ورکړ چې دغه سیمې به ډیر ژر د وسلوالو له موجودیت تصفیه شي. د زیاته کړه چې په یادو سیمو کې د تیر درو ورځو په عملیاتو کې ټول اتیا وسلوال طالبان وشل سوي دي. په همدې حال کې د کاپیسا امنی قمندان عبدالکریم فائق نن په مرکز د دغه ولایت په مرکز محمود رقی کې خبر اعلان ته ویل چې په دغه ولایت کې پروستي دوه نه کې یو سل اتیا وسلوال په عملیات کې وشل سوي دي. طالبانو تر اوسه په ډیره تبصران نه ده کړی. او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه یو ورځنۍ یا 500 وره لوبه همدا اوس دوام لري. د زیمبابوې ټیم همدا شپه لوبه کوي او شپږ وکټې بایللې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ په مخکینی درو سیالي کې افغان لوبډلې یو غټلې او دوی بایللې دي. تمه کېږي د اکتوبر په 14مه به د 500 وره لوبو 15مه او وروستۍ لوبه ترسره شي، او بیا افغان ټیم د شلوورونو دوی لوبي هم د زیمبابوې له ټیم سره کوي. دا تر دې دمه کورونی خبرونه، احمد شیبر سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د بشری حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د جاپان لسري اعظم شینزو آبی غوښتي دي چې د منځنۍ اسیا له سفر څخه په استفادې حالته د بشری حقوقو د وضعیت مسله یاد کړي. د سفر نن پیل شي. د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي چې شینزو آبی باید د منځنۍ اسیا د هر حکومت له چارواکو سره د بشری حقوقو مسله راپورته کړي. په دغو سرغړونو کې هغه محاکمې شامل دي چې سیاسي انګیزه لري، د بشری حقوقو او مدني ټولنې فعالان زندانی شوي، د حکومت له چوکاټه بهر ډلې تر فشار لاندې راخلي، د رسنیو پر ازادي محدودیتونه وضع شوي، د غونډو مخه نیول کیږي او زندانیان شکنجه کیږي. د جاپان له سر اعظم سره په دې سفر کې د جاپاني شرکتونو نږدې 50 تنه استازي ملګري دي. د سفر نن له منګولیا پیل شي او د وی اونې په ترڅ کې به دغه کسان د منځنۍ اسیا 500 هیوادونو ته هم ورشي. دا په تیرو نهو کلونو کې لومړی ځل دی چې د جاپان یو سر شپږم منځنی اسیا ته ځي او د شنیزو ابي لومړی سفر دی چې ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان ته کوي. د سشکاری چې د پاکستان سر اعظم نواز شریف په نن د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اتومي وسلو له هر ډول محدودیت سره مخالفت وکړي. پاکستان ټینګار کوي چې وړو اتومي وسلو یې د ګاونډي سیال هیواد هندوستان د برید مخه نیولې ده، خو د امریکا متحد ایالات اندېښنه لري چې وړې اتومي وسلې به په سیمه کې چې ناکراره ده نور هم بې ثباتي راولي، ځکه وړې تکتیکي وسلې په جګړو کې په اسانه کارېدلی شي او د وسلوالو ډلو لپاره به یې هم ترلاسه کول اسانه وي. نواز شریف او اوباما په سپینه ماڼۍ کې ګوري او د خبرو پر مهال به د امریکا متحد ایالات پر نوموړي ټینګار وکړي چې هغه اټومي وسلې دي نه جوړوي او نه دې کاروي چې لویدیځ څېړونکي وایي دومره وړې دي چې د اوژې په راکټ ویشتونکي توغول کېدای شي، خو پاکستان ټینګار کوي چې دا ډول وسلې ورته د هندوستان د ګواښونو د مخنیوي لپاره مهم دي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د ایران لخوا د بلستیکي توغندي د ورستۍ ازموینې په اړه خبر ورکړی او په دې ارتباط چې دوی جدي سرغړاوی بللی د څېړنو او مناسبو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا لیک پرون ناوخته د امریکا د متحد ایالاتونو لخوا د دې څلورو هیوادونو په استازیتوب د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته استول شوی دی. په لیک کې ویل شوی چې د دې توغندي توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې لیک ماتول دي، ځکه کوم بالستیک توغندي چې ازمویل شوی هغه د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا لري. په لیک کې لویدیځو قوتونو ویلي موږ باور لرو چې دا معلومات به د بندیزونو له کمیټې سره د دوی په مسؤلیت کې مرسته وکړي او د امنیت د شورا له پریکړه لیک څخه د ایران د سرغړاوي په ځواب کې به مناسب اقدامات وکړي. ایران دا رد کړي چې ګوندي اسمویل شوي توغندي د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا لري. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د روسیې د یو هوایي برید په ترڅ کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلب په ولایت کې یو روغتون لګیدلی دی. په دې بمباری کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي چې په هغوی کې روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل د سوریې امریکا روغتیایي ټولنه چې دغه روغتون یې چلاوه په فیسبوک کې ویلي دي چې د دوی مرکز مستقیما تر هدف لاندې راغلی دی. د سوریه امریکا د روغتیایي ټولنې رضاکاره ډاکټران په سوریه، اردن، ترکیه او لبنان کې کار کوي. دغه ټولنه وایي روسیا الوتکو په 19 منیټه ده په حلب کې هم دوه روغتونونه په نښه کړل او دوی مجبور کړل چې ناروغان له روغتونونو وباسي او روغتون وتړي. په ورته وخت کې دې ټولنې له روسانو غوښتي دي چې په روغتیایي او ملکي ځایونو بمباري ونه کړي. سامي عبدالرحمن وویل له تیرې میاشتې راهیسې چې روسان بمباري کوي څو ځلې د دوی روغتیایي څانګې په نښه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په منځلي ختیځ کې د وروستیو شخړو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. دغو دواړو نن په برلین کې سره ولیدل. جان کیری د ټولو شخړو د مخنیوي خبره وکړه، خو نتنیاهو خپلو تیرو تورونو ته اشاره وکړه چې د فلسطین اداري مشر محمود عباس دغو شخړو ته خلک تحریکوي. نتنیاهو وویل د فلسطینیانو له لوري د اسرائیلیانو پر ضد وروستي بریدونه د فلسطیني ډلو او محمود عباس په تحریک ترسره شوي دي چې د اسرائیل او د مقدسو ځایونو په اړه درواغ وایي او همدې شخړو ته لاره پرانیستې ده. د خبرونو پای.
ساعت 2 بجې او 8 دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې به د هلمند پر امنیتي وضعیت خبرې کوو.
لشکرګاه شاته بهونه نسته د لشکرګاه ولس په دې ډاډمند دي.
د هلمند امنیه قومندان د ازادي راډیو سره غږیدلای چې د خبرو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د کندوز سرپرست والی او په کندوز کې امنیتي لوړ رتبه چارواکو پر کندوزیانو غږ وکړ چې خپل کورونو او کروندو ته ستانه شي او د امنیت ډاډ یې ورکړ.
تر هغه پورې چې دشمن د کندوز په ولایت کې موجودي عملیات و دغه امنیتي قوا دوام ولري او په هغه نقطه
په دې خبرونه کې به د افغانستان سیم پر حالات او پر پټونو کې واوري چې د پاکستان حکومت غواړي چې کندوز ته د مرستې لپاره غنم واستوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بنن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره ګوري او خبری رسنۍ وایي چې د دوی د خبرو او تمرکز به تر ډیره حده د افغانستان پر حالات وي. د دغه مسلې جزئیات هم په خبرونه کې اوریدلای شئ. دوه پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او کور کلی پروګرام. د خبرونه اول مطلب مو له هلمند د هلمند امنی قمندان نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د هلمند خلکو د ډاډ ورکړ چې د لشکرګا شهر امنیت ته هیڅ ډول تهدید نه دی مخامخ او دوی هڅه کوي چې د هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي. د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی په دیړه له هلمند رپورت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ په لوی منډه او د لشکرګاه شهر اړوند د باباجي په سیمه کې د تیرو 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د هلمند چارواکي د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو د بریالیتوب خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندان په سوال نویجن ملاخیل د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل د دوی عملیات په دریو جبهو لوی منډه، باباجي او د ګریش په مالګیر کې دوام لري چې تر اوسه پکې د وسلوالو د سری کټې د کمانډان ملا ناصر په شمول ملا غنی، ملا قیوم او د دوی اتیا ملګري وژل شوي دي.
په دې جنگ کې د وطن دښمنانو سره بیگانه ډیر دي او د لوی خدای په فضل باندې هغه سي ضربه یې ولیدله چې تر اوسه پورې د یمن په تاریخي روي ته نه ورسېدل. تاسو په جریان کې تیر شپه ملا ناصر چې د دوی د ټولو سرو کټو کمانډانو هغه مرس په دې جنگ کې ملغنی بیرې مرس او هم درنګ له دوی سره 14 نفره د تیرې شپې په جنگ کې موسوی دي او په مجموعي توګه باندې تقریبا 50 زیات د دوی د دوه ورځې په جنگ کې ماتل ما باندې لاړ دي.
په لخیل د افغان ځواکونو تلفات تایید کړ خو د کی کشمیره ورنکړه ول کې ژتروت په دې جنگ کې چې د لشکرګا شهر د څلورمې اوزې باباجي په شمول د نادلي په لوی مند کوفک او چنجیر سم کې لا هم دوام لري. د څلويش په شاوخوا کې افغان سرتیر وجل سوی دي خو چارواکي د غشمیره په رسمي ډول نه تاییدوي. د هلمند امنیه کمانډان په سوال نوی جن ملاخیل ول وسلوال په ډیر قوت د نادلي او نارسراج ولسوالیو پر امنیتي کمر بندونو بردونه وکړل او غشتلې ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه د لشکرګا خلکو ته ډاډ ورکړ ویول تر څو چې یو پولیس ژوندی وي طالبان ته به اجازه ورنکړي چې لشکرګاه ته ننوځي.
لشکرګاه شرط به خونه نسته د لشکرګاه ولس په دې دادمن ده چې دوی له خپل ځانه دی پاکي اما د دستور ماران سته چې دوی دغه شحمت ته صدمه رسي.
څوک
دا د دستور ماران ټول د هلمند خلک پیژني او دولت هم په دې مورد باندې اقدام کوي خو الحمدلله چې د دوی دغه منفي تبلیغاتو روس پورې هیڅ نو نتیجه نه ده.
کمانډان ول اوس چې ګڼ شمیر تازه د سرتیر رسیدلی دي نو عملیات ته شدت ورکوي او ډیر ژر به هغه ټول سمتر دولتي حکومت لاندې راولي چې په تیرو 15 ورځو کې وسلواله نیولې دي. هغه ول د باباجي ډیر سم برته افغان سرتیر نیولې او په نادلي کې روم عملیات دوام لري. وسلواله 15 ورځې وړاندې د نادلي ولسوالۍ پر کمربند د لوی مند او کوفک په سیمه کې بریدونه وکړل. ځینې پوسټي ونیولې او د غزا باباجي لوی مند او کوفک ته داخل شول چې تروسه د افغان ځواکونو د عملیات په ضد مقاومت کوي.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایو چې له هلمند د امنیت په اړه رپورت وړاندې کړ د هلمند امنیت قومندان ویل لشکرګاته هیڅ ډول تهدید نه دی مخامخ. په همدې حال کې د افغانستان له بل ولایت کندوز څخه د ازادي راډیو خبريال رپورت ورکوي چې هلته دولتي چارواکو نن پر خلکو ژغ کړی دی چې خپل کلیو او کروندو ته د استانجه مارکیټونو دی پرانیزي او خپل کاروبار دی پیل کړي. د کندوز سرپرست والی نن خلکو ته په وینا کې وویل چې په کندوز ښار کې امنیت د ډاډ وړ دی او خلک باید خپل سیمو ته لبرت سنیدو څخه ويرونه لري. کندوز نور امنیتي چارواکو هم په دې ارتباط څرګندونې کړې دي چې جزئیات باید اجمل آریان څخه واوري.
د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی په یو خبری کانفرنس کې چې په هغه کې د کندوز د ملي امنیت رئیس، د امنی قماندان، همدارنګه د ملي وردو د دویمې پلې لوا قماندان هم حضور درلود، رسنوی ته وویل چې اوس مهال په کندوز ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی او د دې ښار خلک کولی شي په ډاډه زړه خپل سوداګریزو فعالیتونو ته او ژوند کولو ته ادامه ورکړي.
دشمن ضربات بسیار کوبنده ای دیده، کمر دشمن در ولایت کندوز شکست، تبلیغات زهراگین
دښمن نور دا توانای نه لري چې د کندز ښار باندې حمله وکړي. د دښمن ملامت شوې ده او ورته درنه مرګ جوړه هم وخته ده او خلکو ته ډاډ ورکوم چې راشي خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي.
تمام ساحات ولایت کندز از وجود مخالفین خواهند.
هغه وویل چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې د کندز ښار خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیرته خپل کورونو ته راستانه شي او خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. په عین وخت کې د کندز د ملي امنیت رئیس ګلنبی وردګ هم وویل هر هغه څوک چې د دښمن په نفع تبلیغات کوي او د خلکو ترمنځ وېرې خپروي نو دوی هڅه کوي دغه شانته خلک ونیسي.
دغه تبلیغات له خوا چې د دښمن له خوا دوی په عاملینو باندې د طرفدارانو له خوا د خلکو منځ کې نشر کیږي موږ په جدي
توګه باندې پولیس ملي امنیت ملي او اردوی ملي خپل تدابیر لري جدي هغه کسان چې د دښمن په نافه باندې او د خلکو په ضد باندې تبلیغات کوي د هغو دپاره مو کلک تدابیر لري خلک د همکاري وکړي چې دوی د قانون منګول ته وسپارو.
وردګ وویل چې دوی د دښمن د احتمالي ګواښونو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی او وسلوالو طالبانو ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د کندز امنی قمندان محمد قسیم جنګلباغ رسنیو ته وویل چې دولتي ځواکونو د کندز ښار ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي دي او دا مهال د ښار په شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو عملیات لا هم جریان لري. د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې اوس مهال په دې ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی، بیرته د خپلو کورونو ته راستانه شي او زموږ ځواکونه د کندز په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. بلې خواته په کندز کې د ملي اردو د دوم پلې لوا قمندان احمد حبیبي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې همدارنګه د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده.
تر هغې پورې چې دښمن په کندز په ولایت کې موجود وي عملیات به د هغې امنیتي قوه دوام ولري او په هغه نقطو کې هغه مراکز چې د دښمن دي هغه به منګه تعقیبو او هغه کې بخپل عملیاتونه د شپې او ورځې اجرا کوو ترڅو وکول شو د قندوز خاریانو ته د قندوز خلکو ته د امن فضا را برابر شي.
حبیبي زیاته کړه تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان ولري څو چې د وسلوالو طالبانو ټول مهم مرکزونه له منځه نه وي تللي. اما د کندز اوسیدونکي لا هم د سیمه ییزو چارواکو او مرکزي چارواکو پر خبرو او ژمنو باورمن نه دي. دوی وایي چې تل ولس ته داسې ژمنې ورکړل شوي دي خو تر اوسه پورې په عمل کې څرک هم نه دی لیدل شوی.
تاسی دا اجمل آریان رپورت واورید. په څولندو شیبو کې به واوري چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د هلمند د کندوز له خلکو سره د مرستې په خاطر د غنمو یو اندازه کومکونه راستوي. تر لنډې دمې وروسته به د ازادي راډیو بل خبریال په دې اړه معلومات درکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو تاسو هر ورځ د افغان د سهار د وو بجو څخه د ماښام تر وو بجو پوري پر انټرنیټ پاکه صفه اوریدلای سي. د ازادي راډیو خبرونه لایو یا په مستقیم ډول چې خبريږي هغه هم تاسو کولای سي چې موږ پر پانه بیا بیا واوري. د ازادي راډیو به د نن ورځې د ازادي په چپو کې پروګرام کې چې له درو بجو تر پنځو بجو خبريږي په افغانستان کې پر امنیت خبرې کوو، خو تر دې رڼا لاندې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي او موضوع یې دا ده چې په سیمه کې لا پاکستانه پرته یو اجماع رامنځته شوی ده د افغانستان په ارتباط او دا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به لا باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ګوري. د رپورټونو پر اساس د پاکستان صدر اعظم نن د باراک اوباما سره ګوري او پر دوو ډیرو عمده مسئلو به خبرې کوي چې هم د افغانستان لپاره مهم دي او هم د ټول سیمې لپاره مهم دي. یو د افغانستان امنیت دی چې نواز شریف او باراک اوباما به ورباندې غږیږي او بل د پاکستان اټومي پروګرام دی. پر ازادي سپو کې پروګرام کې بنن چې له دریو بجو خبرې تر پنځو بجو د پروګرام لپاره میلمانه پر دغه ټولو مسلو باندې خبرې کوي. محمد یوسف پښتون په هاند ودیر صافی سخی محمدی د کابل په هانتون د مشال په هانتون شوونکی د ټول په پروګرام کې میلمانه دي او تاسو پروګرام ته ټلیفون نه راکولای سي. د ټلیفونونو شمیره به ورسته درته اعلان کړو، خو د پروګرام مخ په یاد لري د درو بجو څخه تر پنځو بجو پورې. مخکې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پاکستان د صدر اعظم په سفر باندې خبرې وکړو چې د بحث اله عمده مسایل یې د افغانستان امنیت هم دی. د پاکستان لایوبل له افغانستان سره د پاکستان د مرستې لایوبل اقدام رپورت لرو. پاکستان ویلي چې په کندوز کې د طالبانو تر حمله وروسته د خوراکي موادو د کمښت مخنیوي په خاطر یوالو تک غنم د غولایت تاسوي. د ازادي رادیو خبريال زبیح شفق په دې اړه رپورت لري.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخو برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته، چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو. د راپورونو له مخې په دې ولایت کې د جنگ جګړو له امله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښو او د کابل په ګډون یې د افغانستان بېلابېلو خوندي ځایونو ته پناه وړې وه، چې اوس بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسېدونکي د یو شمېر خوراکي موادو لکه مخ سره مخ شوي، چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ورولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت د خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو لړۍ یوه کړۍ ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی، چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی، تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي دی تر هغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقی کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره، پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن دپاره د افغانستان دپاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یوویشتمه پیړۍ په ګاونډۍ هېوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده، چې یوازې په سوله ییز چاپېریال کې ترلاسه کېدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دې هېواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربېره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا د متحدو ایالاتو صدر اعظم د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په امریکا کې د یو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د دوی تمرکز به زیات افغانستان پر امنیت وي او د پاکستان پر اټومي هڅو. احمد تکل دغه سفر ته کتنه لري.
تمه ده چې ولسمشر باراک اوباما به له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې له طالبانو سره د اسلام آباد د اړیکو، اټومي مسؤلیت او ځینو نورو لانجمنو مسایلو په برخه کې پر پاکستان د فشار راوړو هڅه وکړي. څارونکي اټکل کوي چې د ظاهري روغبړونو، مسکاو او موافقو تر شا پخوانی امنیتي اندېښنې ښایي د دې کتنې مهمه برخه وي. له افغان طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې له هغو تروریستي ډلو څخه چې پر هندي او امریکایي اهدافو حملې کوي د پاکستان ملاتړ او د اټومي وسلو په برخه کې د دې هیواد چټک پرمختګ واشنگټن ته په یو لوی سرخوږي بدل شوی دی. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې هغه وخت کړکیچ رامنځته شو چې امریکایي پوځیانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په یو پوځي خارګوټي کې وواژه. د څارونکو په نظر د نواز شریف د سفر اهمیت ښایي د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د سفر تر سیوري لاندې یو څه پیکه وي. د وډرا ویلسن د تحقیقاتي مرکز سیړونکی مایکل کوګلمن تاییدوي چې د دې دوه متحدو هیوادونو په اړیکو کې ستونزې شته. کوګلمن وایي د امریکا حوصله په ختمېدو ده، ځکه د پاکستان پاوځ د اوږدو کلونو په ترڅ کې د پیسو او وسلو له ترلاسه کولو سره سره د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې خپله دنده نه ده ترسره کړې. اوباما څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د دوام اعلان وکړ، خو سپینه ماڼۍ په عین حال کې لیوالتیا لري چې طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد پر افغان طالبانو کافي نفوذ لري او څارونکي اټکل کوي چې له نواز شریف څخه به د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې غوښتنه وشي چې له خپل دې نفوذ څخه کار واخلي او طالب مشران د سولې په یو بل پړاو کې ګډون ته وهڅوي. د څارونکو په نظر د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور له اسلام آباد سره ډیر نږدې اړیکې لري. نواز شریف او اوباما په داسې حال کې کتنه کوي چې د امریکا پاملرنه ډیره د پاکستان د اټومي سیال هند لوري ته اوښتې ده. د نواز شریف له سفر مخکې داسې نظریه هم وی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ بخای د اټومي همکاریو او احتمالا د دې هواد پر اټومي وسلو د لا اغیزمن کنټرول په برخو کې موافقه وشي. د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د ولسمشرۍ پر مهال امریکا او هند یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې د امنیتی ضمانتونو په بدل کې د دواړو هیوادونو اړیکې د اټومي همکاري په برخه کې باید عادي شوي وای، خو وروسته امریکایي چارواکو دا طرح له پامه وغورځوله.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما باندې په سپینې ماڼۍ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. د دوی د خبرو د تمرکز یوه ستره برخه د افغانستان امنیت او په سیمه کې د تروریزم څرنګوالی دی. د ازادي راډیو خبرونې کې تاسې اورېدی موږ به په نن ورځ او سبا دغه لیدنه له نږدې څارو او تاسې ته خبر ځینې درکوو. د امریکا متحده ایالات غواړي چې پر پاکستان فشار راولي او دا تعهد ورڅخه واخلي چې اټومي وسلو ته به پراختیا نه ورکوي او همداراز له اټومي وسلو څخه به کار نه اخلي. د پاکستانی چارواکي د سپین ماڼۍ د غشتنې د غشتنې بې دلیل غني. پاکستانی دوري د امریکا پر دې د ریټ نیوکه کړی چې لوی خواله دوی خجمنه غواړي چې اټومي وسلې به نه پراخوي او لا اټومي وسلو څخه به کار نه اخلي، خو بل په لور له دوی سره داسې کومه کرجمنه نه ده کړی چې امریکا به د پاکستان اټومي پروګرام په رسمیت پیژني. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز دوی ورځې مخکې وویل زموږ اټومي پروګرام یوازې یو اړخ لري او هغه مخکې تر دې چې هند اټومي حمله وکړي د داسې یو کار مخنیوي کول دي. هند ویلي چې د دوی پر ځواکونو هر اټومي حمله به د هند پر خاوره د اټومي حمله په توګه وګڼل شي او په ورته عمل به جواب ورکړي. څارونکو نظر لري چې د پاکستان لخوا حتی د ډیرو کوچنیو اټومي وسلو کارول هم په سیمه کې یو بشپړه اټومي جګړه رامنځته کولای شي. په دې اړه که تاسو غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي راډیو په پاڼه تورسي، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د ازادي راډیو د انګلیسي برخې ګندهارا لینک پیدا کړئ او دغه مقاله تاسو کولای شئ چې په بشپړ ډول ولولئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
برته ورجو د افغانستان پر امنیت باندې خبرې کوو. تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې په غزنی کې یو ولسوال وژل شوی دی. د ازادي رادیو خبريال سید شاه سقیم په دیړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت د جغتو ولسوال محمد داود ګلستانی نن سهار له ولسوالۍ څخه ښار ته روان و چې پر لار ور باندې طالب وسلوال پیښ شوې دي. ګلستانی د قیاق سیمه سیکلا ته رسیدلی و چې د طالبانو په کمینه وخته دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي طالبانو د ولسوال پر موټر ډز کړي او له یو ملګري سره یې همال ته وژلی دی. کیسه داسې ده چې د جغتو ولسوال محمد داود ګلستانی نن سهار له ولسوالۍ څخه ښار ته را پر لاره و چې د قیاق په سیکلا کې د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. طالبان د ولسوال د وژلو مسؤلیت مني، که څه هم چارواکي وایي له ولسوال سره د هغه یو ملګری هم وژل شوی، خو طالبان یوازې د ولسوال د وژلو خبره کوي. دا لومړی ځل دی چې چارواکي تر طالبانو د خپلې غاړې تلفات زیات ښیي. غزنی په دې وروستیو کې بیا ناامنه شوی او څه موده وړاندې خو یې د ناامنیو زور د ښار تر لمنو هم را رسېدلی و.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، په یو بل دقیقه کې به تاسو د افغانستان او د سیمې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. خو تر هغه مخکې غواړم یادونه وکم چې نن له دریو بجو څخه د مازیګر تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې به د امریکا متحده ایالاتو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف پر سفر باندې خبري کوو چې ټاکل سوی نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره وګوري او د دغه کتنې پر مهال به تر ډیره حد خبري د افغانستان او د سیمې پر امنیت باندې وي. په پروګرام کې مو رابللی میلمانه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي، نو که تاسو پوښتنه لرئ او یا حدا که خپل کوم نظر لرئ کولای سي چې د رادیو شمیرې یادښت کړئ او بیا په هغه وخت کې زنګ راو ټلیفون را وکړئ. د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې به په پوره درې بجې درته اعلانېږي. نو دا پروگرام وخت په یاد لري نن د دریو بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې. اوس احمد شبر د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند امنیه قمندان وایي چې د لشکرګاه د بابا جی سیمې او نادالی ولسوالۍ کې د تیر شپې په جلا عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال وژل شوي. د غزنی د چغتو ولسوال محمد داود ګلستاني نن سهار د طالبانو لخوا ووژل شو. قربان علی عرفانی د وحدت اسلامی ګوند مشر او د ولسی جرګې غړی د سرطان ناروغي له امله نن سهار وفات شو. د جاپان صدراعظم سرلننه د منځنۍ اسیا د هیوادو په ورځني سفر روان شوی. د دې سفر په درشل کې د بشري حقوقو څارونکو ډلې له شنیزو ابي غوښتې دي چې د منځنۍ اسیا له سفر څخه په استفادې هلته د بشري حقوقو د وضعیت مسله راپورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل صدراعظم سره نن په برلین کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د روسیې شخړو په اړه خبري وکړي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي روسیا الوتکې د ادلب په شار کې پر یو روغتون بمباري کړي چې لښ تر لښه 12 تنه پکې د روغتیایي کارکونکو په ګډون وژل شوي دي.
د ازادي راډیو د سنو اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د خبرونې د خبرونو یو بل برخه ته چې اقتصادي خبرونه دي.
د سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسنن وای چې له ترکیه سره د افغانستان سوداګرۍ مخ په زیاتېدو ده. د خونی مرستيال خان جان الکوزي ازادي رادیو ته ویل ترکیه اوس مهال د فرنیچر، بوټونو او نورو لمړنیو موادو په برخه کې د افغانستان سره ډیره راکړه ورکړه لري او په افغانستان کې ډیر افغانان ترکی مال نه خوښوي. د په داسې حال کې چې پرون او نن هم افغان سوداګر په ترکیه کې د سوداګرۍ پر پراختیا غونډه لري. د افغانستان د کرنی او مالداری مسولین وای په هغه ننداتون کې چې څه مده مخکې په کابل کې جوړ شوی وو 6.4 میلیون افغانۍ راکړه ورکړه او د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت قراردادونه لاسلیک شوی دی. دغه وزارت ویان د فلاح راشد ازادي رادیو ټول چې د دې ترڅنګ 15300 کسانو په دغه ننداتون کې ګډون کړی وو چې 200 اصلي او شل فرعي غرفه په اختیار کې شول شوې. د شغلي راشد خبره په دغه ننداتون کې په اول غرفو کې د شذو لاسي صنایع او په 150 غرفو کې کورنی تولیدونکو شرکتونو خپل مالونه ننداریته شو او په کابل کې د اوسپنې د زوب د فابریکې د بنسټ د بارا 13 ورځ کې شول شو. پر دې فابریکې به 1.6 میلیون ډالر لګښت شي او پښپر میشت کې به د جوړېدو کار پیل شي. د فابریکې چشتن خان محمد وردګ رسنوي ته ویل چې دا فابریکه به هر ورځ د 300 ټن اوسپنې د ویل کېولو توان ولري. ویل کېږي چې په دې فابریکه کې به نږدې 1000 کسان ته د کار زمينه هم برابر شي. د خبرنو پای
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. دا یادونه ور بولم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په زیمبابوي کې ده او د زیمبابوي د کرکټ له ټیم سره یو ورځنی مسابقه لري. د دغه مسابقې له جریان به تاسو په خبرونه کې خبرو او کې نتایج د نن ورځې تر پایه څرګندول تاسو ته به نتایج هم اعلان کړو. په کابل کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د شوزو ترمنز د سینې سرطان زیات شوی دی. د دې عوامل څه دي او څومره ارقام موجود لري؟ خان محمد سین په دې اړه له کابل راپورټ وړاندې کوي.
د تویو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هواد د تشخیص او درملنې لپاره کافی مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغي اخته مېرمنې د خپل درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځنې رغېدې شي. خاغلی فیروز د چهارشنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوس مهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگرده.
په هر اتو مرمنو کې وې د تیو په سرطان اخته کیږي، سره له دې چې دا سرطان وژن کې نه دی، خو په افغانستان کې پر اخته شوی مرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغي په اړه کافی معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یوه مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ اوښتل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغۍ اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان لا تړکوي. موږ ژمنو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرومرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو کولای سئ چې هر ورځ د ازادي راډیو پر پاڼه باندې پر ډیرو جالبو مسلو باندې رپورټونه ولولي، معلوماتي رپورټونه ترلاسه کړئ، او د نړۍ له هر ځای چې وغواړي تاسو کولای سئ چې پر وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.org. ازادي راډیو د ساينس په برخه کې او د ټکنالوژي په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه یو ځانګړی پروګرام لري چې پر تخصصي ډیرو مسایلو خبرې پکې کیږي. نو زموږ پر ویب پاڼه باندې دا پروګرام هم تاسو پیدا کولای سئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې پروګرام کې د بحث یو موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم امریکا ته تللی او د افغانستان پر حالاتو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ؟ که دا 900 افغان بیسیم ټلیفونونه لري، نو تاسو حتی کولی سئ چې پر 900 تل شمیره باندې پیغامونه راوستوئ. ستاسو پیغامونه به د پروګرام په ترڅ کې درته خپاره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره نن مسابقه لري. دغه لوبې په زیمبابوې کې کیږي او د 500 اووره لوبو په ترڅ کې تر سره کیږي. د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه هم دا اوس جریان لري. موږ به هڅه کوو چې د پروګرام په نورو پروګرامونو په ترڅ کې تاسو ته د دغې لوبې نتایج معلومیږي، درته اعلان کړو او وروستي معلومات ور باندې خبر کړو. خو اوس به ورسو صفی الله ستانگزی ته چې د سپورت پروګرام چمتو کړی دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان او سوریې ترمنځ د فوټبال د لوبي په اړه چې ولی افغانستان په دغه لوبه کې ماته وخوړه ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له سکرتر جنرال سره مرکه درته خبره کړو. خو تر هر څه مخکې ریپورت د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور لومړی لوبه وبایلله. دا چې د دې لوبې علت څه و، د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره یې هم دغه لوبه له لاسه ورکړي او په راتلونکو لوبو کې به خپله زیاته هڅه وکړي چې لوبې وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو د دویم دور په لومړی لوبه کې د سوریې په وړاندې 15-2 په وړاندې پایله سره ماته وخوړه. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې اوس د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پخوا په څیر له ضعیفو ټیمونو سره نه بلکې له تکړه ټیمونو سره لوبې کوي چې د لوبو د بایللو علت هم دا شمیرل کیږي. د فوټبال د ملي ټیم مدیر مصطفی مهرزاد ازادي رډیو ته ویل افغانستان لدی مخکې د جنوبي اسیا په ټیمونو کې لوبه کوله چې د هغه لوبه سطح ډیره ټیټه وه. اوس وخت د سوریې او سنگاپور په وړاندې چې د اسیا قوي ټیمونه شمیرل کیږي لوبه کوي. کغلی مهرزاد ویل ک څه هم ډیره هڅه وکړه چې په دغه لوبه کې افغان ټیم لوبه وګټي، خو بیا هم افغان لوبغاړو ماته وخوړه او دراتونکو لوبه لپاره به پوره چمتووالی ولري.
نتیجه را که ببینئ شما، بازی را که ببینئ،
کته سي د لوبه نتایج وګورئ، لوبه ښه شوې دي خو یو وخت اړتیا لري. لستوري سره مو د مخکینی لوبي په توپیر دالو به ډیره ښه وکړه. کلک تیروتنی نه وای شوی نو دالو به موږ مساوي کړی وای. خغلی مهرزاد د فوټبال د ملي ټیم د جوړښت په اړه د پښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د فوټبال ټول لوبغاړي افغانی دی او د افغانستان د فوټبال د روزونکو د واک په اساس ټاکل شوې دي. د سوریې په وړاندې د افغانستان په لوبه کې و افغان لوبغاړي له افغانستان او تلس نور له اروپایي او امریکایي هیوادونو څخه بلل شوی وو. خو د فوټبال کارپوهان بیا نور نظریات وړاندې کوي. د فوټبال فدراسیون په خوانی مرستیال محمد یاسین محمدی وایي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په فنی کادر کې باید تغیرات راشي. ښاغلی محمدی وویل چې د افغانستان او سوریې ترمنځ په لوبه کې د دفاع او گول کیپر تیروتنی زیاتی وی
در کلی فرصت ها و از دست ما رفت.
په مجموعی تو گز مونگ فرصتونا للاس و تلی کلا چه طول امکانات دی و روزون که پلاس کیوی نو هرو مروز تون زیرا منستکی گی. باید روزون که پلاوه تغییر شی، باید تیم افغانی شی، زکه طول لبغاری لجرمنی ورطرا وستی دی.
تیم از آلمان است.
لکه غلی محمدی بخبره پا اوس وقتی کلا چه افغان تیم گول وخوری نو تر ډیره پورې خپل اتحاد له لاسه ورکوي او سیال ټیمونه له همدې کمزوري ټکه څخه ګټه پورته کوي. د خغلی محمدی په خبره د سوریې په وړاندې په لوبه کې د افغانستان د دفاع او ګول کیپر لوبغاړي ځینې تیروتنې وکړي چې له عمله افغان ټیم لوبه وبایلله. د سوریې په وړاندې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبه د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د راتګ دور یا د دویم دور لومړی لوبه و چې وبایلله. د افغانستان بل لوبه به د کمبودیا په وړاندې وي چې یو ځل مخکې کمبودیا ته 1-0 ماته ورکړې وه. رپورت مو واورید. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره مو د سف گیم یا د جنوبي اسیا د لوبو په اړه خبرې کړې دي. دغه لوبي شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیلېږي چې د افغانستان لخوا هم د ځینو ټیمونو په چوکاټ کې لوبغاړي ورستول کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو زه خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. جلسه چې د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرتابه او د فدراسیونو د رئیسانو او د سکرټران ترمنځ نیول شوې وه، د دې جلسې اصلي هدف دا و چې د جنوب آسیا د سیالیو دپاره چې په هند کې به انشاءالله درې میاشتې وروسته د سیالۍ په لاره چول کېږي، د دې دپاره خاص آمادګیانې باید شروع شي چې د اولمپیک د کمیټې مشر جناب ډګر جنرال محمد ظاهر اکبر چې د کمیټې مشر ده هغه یو کمیسیون ایجاد کړلو تر څو دا کمیسیون د دولت د دولتي اداراتو خصوصا تربیت بدني سره وکولی شي د دغه سیالیو لپاره د فدراسیونو حمایت د دولت نه هم جلب
کړي. په دې سیالیو کې څو فدراسیونونه او څو ټیمونه اشتراک کولی شي یا اشتراک کوي؟
څنګه چې زه او جناب اکبر صاحب د اولمپیک د کمیټې مشر څو ورځې مخکې هند تللي وو او غلطه مده دي لویزی آسیا جنوب آسیا ده اجرای کمیته سرمو لیدن لرلا و جلسه مو لرلا. پدی جلسه که درویشت فدراسون یا درویشت رشته که ولیش اشتراکو که او در افغانستان در رئیس ده پیشنهاد پا اساس بانه پر طول رشتو که ده خزینه و ورزشکارانو هغه هم معلوم شلو او هغه هم تصویب شلو چې بده ټول رښتو کې به هم خزینه ورزشکاران کول شي چې ایسا واخلي او بده لوبو کې برخه واخلي. نو درويشت رشتی دی او پدې رشتو کې موږ امیدوار یو چې په شلو کې وکول شي اشتراک پدې سیالي کې ولرو.
او روسي پښتنه دا دي چې د دې تیمونه چې تاکل سوي چې د دوی اشتراک وکي پدې سیالوي کې د دوی آمادګیان سرنګ دي، آیا د دوی آمادګیان پیل سوي دي کنه، او د اولمپیک کمیټې رهبری سفارښونه دوی ته او امکانات سوي دي؟
من د اولمپیک د کمیټې مشرتابه یوازینی وړاندیز پر فدراسیون ته دا و چې په د شایستګۍ او د لیاقت په اساس باندې د خپل لوبډلې تعین کړي، او په دې حق باندې یو نظارتي ټیم چې نظارت وکړي د فدراسیون د انتخاب څخه، او تر څو مطمئنه شو چې واقعا هغه بهترین ورزشکاران د سیالۍ ته د فدراسیون د خوا څخه معرفي کیږي، هغه به هم خپل کار شروع کړي. پر څنګه یو کمیټه چې جوړه شوې ده چې هغه به مشترکاً د دولت سره د سکتور خصوصي سره کار کوي تر څو بودیجوي امکانات نور هم را لاس راوړي، او وکولای شو چې په دې کې د سیالۍ کې چې اته ملکونو ترمنځ دي میډالونه زیات لاس راوړي د تیرې دورې څخه، او بعض فدراسیونونه به حتی صرف د دې خاطر هم لیږو چې موږ هغوی تجربه حاصله کړو.
ډېره مننه پوپل صاحب.
اوسنه مننه ډېره زیاته.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخوند کې خدای سپارم خې شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. آیا کله په ټاکسي کې لغلو سره مخ شوی یی؟
داخل طرف دروازو دوړه قیدونه مات دي، دوړه طرفینده چې کومه لکه ناسو د دې دسه چړې راوېستلې په دې ولو باندې راته کې خدای، او مخامخ سیټ ولا چې د تماشا راوي سره مرمه تیر کړه تندې تیراته ونیول شو نو خري.
پر ټاکسي موټرو کې د سفر په وخت کوم خبرو ته باید پام وکړو چې څوک مو اختطاف نکړي او یم مال او شته په غلا یو نسی؟
قید موټر ته متوجي اوسې، یو سرعت ډیر وي د خپل دې ته باید متوجي چې موټر لري ډیر سرعت نسی، خو سره پولیسو چرازي غول مغول وکړي.
نن پام دې کړل غږی لکه ما فرشته مرسل سره وسی. قدر من اوردونکو، په ټول افغانستان په تیر بیا په خورونو کې اکثره کسان د دې لپاره چې د مقصد ځای ته ژر ورسیږي په ټاکسي کې سفر کوي، یا هم داسې وي چې په ځینو لینونو کې ملي بس او نور خاري موټر نه وي، نو ځکه عام وګړي مجبوروي چې ټاکسي ونیسي. له ټاکسيانو سره ځینې نور شخصي موټر هم لیدل کیږي چې خلک له وزاینه بل ځای ته وړي، خو کله ناکله له دغو ټاکسي موټرونو غلا هم استفاده کوي. دا چې د خلکو له نظره په کومو موټرو کې غلاوي ډېر کیږي د کابل له اوسیدونکو اجمل نمو پختلی.
اولین پیکی په بی پلیټو کې کیږي او شخصي کې کیږي، ول چې په خاطر ده دي شخصي خود همرنګ شي زیات دي کنه، او ټیکسي چې به دي نظر شخصان ته محدود دي نظر دلته کنه، وسته وګوره یو لاین کې ودرګه یو ټیکسي را دي 15 شخصي موټر تیریږي.
رازو غو کسانو ته چې دوی خپل په ټاکسي کې لغلو سره مخ شوی دي. عزیز ګل صفای وای چې د شپې 8 بجې وختل چې لوت خیلونه د کور په خولل شي د چ په لار ته ورسره شوی. هغه وای
تصادفي یو موټر هغه ماته اشاره راکړه، وای چیرته زمانه پښتنه وکړه مالیا خپل منطقي نوم او تاغه سچ فلانی زیته سم، وای منګم زور ازه د موټر کې نو څلور الکان ناستو، هغه څلور الکانو کې یو شاته سیټ کې چې دوه کسان ناستو د یو راکته شماتره چې زر لار کې کته کیګم، کله چې موټر ته وختم مې سیټ کې کېناسم خو کله مې الکان ته پام کړو دا یو الکس د ډرایور دی دا خیله ځه جګنسی نو غواړي چې خپل مخ ماته وخی مخ سیټ کې ناس دم بل طرف ته ګوري، زما د څنګهونو چې مالکان ناسي د یو ځان په ودو باندې وهل او دیبل چې بیرون طرف ته کتلې، خو لږ مخ کې چې لاړلو دا مخ سیټ والا ډرایور ته چې زبدا سودا کته کوم، هغه ورته چې صحیح ده نو دا موټر د عمومي سړک نه کوڅې ته ستونیږي، کله چې کوڅې ته نه وځي اته شاته یو غټ میدان دی، د میدان کې به تر اګرځي مخه د سړک طرف ته کی، نو زه دغه ته پوښوم چې خلک غلدي ما چې څنګه لاس وړاندې کوم د داخل طرف دروازو دوړه قیدونه مات دي او شیشې مکمل جګې دي. زما دغه لاس اوګدول دواړه طرفونه چې کومه لکان ناسو دوی داسې چړې را وایستلې په دې ولو باندې راته کېښودلې او مخامخ سیټ والا چې د تمانچه را وایستله مرمۍ تېر کړه تندي تېر راته ونیوله شور ونه خوري. نو ما فکر وکړ چې اوس هسې پیسې مې اخلي چېچري دا ټول اخلي نوی کمپیوټر مې اخیستی او دوه درې ورځې راسره کېدلې اته څلوېښت زره روپۍ وو. هم یې ورکړه دوه موبایل وې پنځه زره افغانۍ وو دا مې ورکړلې. نو بعد د هغې نه پیسې شان چې ټول وخت زما سترګې وتړلې د موټر نه ښکته کړله. ما
عزیز ګل سپای یوازې هم د یوې پېښې سر نه دی مخ شوی، هغه د ورته څو نورو کیسو شاید هم دی. د خپل تر دي زوی پاک لوي چې په ټکسي کې غلو مسموم کړی وو.
یو منطقه ده په نامه د مرادخانی ټکسي نیسي، ټکسي کې خېږي، هغه ډرایور ته چې کاکا یا ماما چیرته دی پاکستان سفر ته راځه، دا چې څنګه موټر ته خېږي په دې داخل کې دوی د یو کار کوي چې فقط همدغه کوم کس چې دی داسې نیمه نشه کې پوره نشانه نیمه نشه کې فقط جبونه تی وي نو همدغه 15000 افغانۍ تی وباسي به ته د پروژګه کې یو دوره ته ورکی به ته راوړي کوم ځنه شي جکل عمل ته کته کوي. نو ته چې کاکا موږ راورسی درو پاکستان سفارت دا نو هغه لحظه چې لا نشه ده یو دقیقه دوه دقیقې چې دی کې تیریږي چې ګوري به ته هغه مرادخانی ده.
وای کم بخت پر ځان ویني او بختوار پر بل. عزیز ګل سپی د تر دې زوی کیسه اوریدلې وه چې په ټکسي کې لومړی غلو مسموم کړی وو، بیا یې پیسې ورنه اخیستې وې. نو ځکه د غلو د مسمومه کېدلو له چلنه خبر وو.
شارې نه ونه غوښتل چې پانتون ته لاړ شم. نو ژمې مو د موټر خېخي مکمل داخل له خونه خوله وي بیرون څه نه ښکاره کېده. شاته سیټ کې په مینځ کې یو کاس ناز ده، دا ډرایور ماته داسې وایي چې یعنې دا سورلي ولا ده دی ورور را موټر دربست نیولی دی او دوی ویله چې زه راجګې کا. نو موږ داسې نیمه دقه مزل چې وکړو دا شارنو صحیح نه نیوتي دا ډرایورو د هلک په خپل منځ کې داسې قصې سره شروع کړل. ما داسې برداشت وکړ چې دا د مخکې نه ښه سره پیژني. نو کله چې زه متوجه شوم د هلک هم داسې وران ناست و، ځکه شاته سیټونو کې معمولا سړی چې کینی یا چپ طرف ته کینی یا ښي طرف ته، د هلک د دې سیټ په منځ کې ناست و. کله چې موږ د شارنو د صحیح نه وتو عمومي سړک ته شروع، نو د ډرایور دا د بخارۍ دغه داسې یو هوای خلاص کړل، بیا یې بند کړل او بیروبار سخت بیروبار ده لارې بند و. نو د بخارۍ دغه نه یو قسم ته ګرد راووت. ما ته د فتن هم غره تروزی قصره یاد شول. ما نور ناراستی نه کړ، دروازه مې خلاص کړل، شلګم ډرایور ته وریو. دا ډرایور حیران پاتې شو، دالک حیران پاتې شو. زه فکر کوم دلته په کابل خارمنز کې دوی د کوم سیستم کوي چې د بخارۍ زینو کې دوی کوم خاص مواد شېری داګ دی دا دومره اندازه باندې شیندي چې فقط هغه کم سړی چې مخ کې نازه امداد سي نیمه بيوخه کې فقط جبونه لوس کې نور سړی به ته جوړ کته کوي.
میرمنې هم په ټکسي کې د غلو له منګولو نه خوندینه دي. د کابل په هانتون استاد آریانا د خپل ماسل کیسه کوي چې د څو پیسو په بدل کې وبجل شو. اوسې کورنۍ لوي خو دغه مرګ زوروي. لبل پلاوه د خلکو خبري اوري چې لوري په څډول چامړا کړه.
دا محصله لکور نه فیس اخلي، د کوم انسټیټیوټ هم وایي شخصي کوم شی لوسته. دا یلی چې فیس لکور اخلي متوجه دي ته نه وی چې والا زه اوزم نو باید مخته لدی چې اوزم دا پیسې په دسکول کې کېدم. کله چې اوزي د سرک په سر دا پیسې قاطی په خپل دسکول کې کېږي. ټاکسی نیسی زی دا ټاکسی چې خارمنس ترسیږي دلته د موټروان مسیر بدلی. کله چې جلی ورته وی چې والي د مسیر بدل کړي دی وای چې ډیر بیروبار دی او دا سه پلان دی لارې تاراسوم. په دې وخت کې یو بل شخص هم دی کې نه په دې موټر کې جلی نه اجازه هم وخت کې ته مشکل نه لري دا یو بل نفر وکینو چې یو شل رپې مې زیات شي. دا جلی د هغه انساني اخلاق له مخې ورته اجازه ورکړي چې کینی. خو په دې وخت کې دوی موټر ډیر لري بیاي دا جلی چې څومره چیغه او فریاد کوي سو کوټه نشي رسیدای یا نه رسیږي هغه کمشي باندې چې دا وهی د جلیال تمړه کیږي.
استاد آریانا په دې لاندو ورځو کې د یو بل مسلې کیسه هم کوي چې په ډېرې سختۍ ځان په ټکسي کې لغلونه خلاص کړی وو. پیسې ورته پریخي یوازې سر سلامت وستلې.
کله چې ټکسي کې کینی کمبل سوخ هم ور سره وی چې دا دواړه کسان هم یعنی ډرایور او دا بل نفر هم دواړه یو لاس لري. دی وخت کې جلی بیچاره خپل موبایل واسي چې زنګ وې د امتحان معلوماتو کې هغه دوه کسان د غلا په بناوي کار سوي دواړه لاسونه کلک نیسي او بل تر موبایل اخلي خله هم په بند کړی وي. دا فتن دا د موټر دروازه ورته سره کم کیږي دروازه وازیږي چې وازیږي جلی بیل دی چې فکر وکړي چې زه بمړ شم بیا بل موټر به کومه راشي ځان له موټر نه اچي هغه د سکاول پیسې اوسې چې و ټول ټکسي کیږي بیا سره هم لږ زخمی شوی خو خدای تعالی په رحم وکړي چې ژوندۍ راغله.
ټول خلک په تیریا بیا میرمنې کله چې ټکسی ته پورته کیږي ټول فکر یې باید دیته وي چې موټر په کومه خوا او څه ډول روان دی. د کابل اوسینکی نعمت وایي کله چې په ټکسی کې کښېنئ نو ځان به ډېر بیدار نیسئ.
چې کله موټر ته خیزي دا باید دومره آګاه اوسي چې چرته بل ځای کې نه وي او دی فرضاً تشویش ونه لري. دا باید هر لحظه آګاه اوسي بوم یې نیسي یا فرضاً مسمومه مې نه کي کوم ډریور باندې چې دی شک راغی یا فرضاً اشتباه شوله ډریور پرې نه دي چې هغه صحیح تلاشي پوخ سرک دی عاجل دی همدلته ډریور ته وایي چې زه وړاندې نه ځم دلته دې دی کته شي دې لغه.
هغه موټر چې په خپله په سړکونو درېږي او غوښتنه کوي چې ورسره لاړ شي کرایه هم له نورو ټکسیانو نه کمه غواړي. ممکن چې په غلطه اراده راوتلي وي. امان الله چې په یوې غیر رسمي اداره کې خلکو ته له اختطاف او غلا نه د ژغورنې په هکله معلومات ورکوي وایي
د دې پیشنهاد وی دی ته اصرار کوي چې راځه زما موټر ته وخیژه زه تاسو راسوم. متوجه شي دې خبرې ته چې په دې کې کومه خبر شته او خاصتاً دغه مجرمین چې دی چې په شکل د ګروپي باندې د کار کوي په موټرو کې یا کیسبوري کوي او یا چپاول کوي او یا د چنور مسمومیتونه دی خپل د ډریور او د دراندې په مقابل کې دی انجاموي. د خاص چیرې ځان تلری د رواني د لحاظ نه کول چې دې تثبیت کی چې فرانسوی 35 نفر دی هغه سالم چیرې چې راکبین د واسطې په هغه لباسو یا په هغه څیرو باندې دی مشابهت نه لري. طبعا د یو منطقي خلک یا په یوه شکل و شیوه باندې وي د خپل هغه زیورات یا هغه پیسې چې د دې سره وي د هغې د محافظت دپاره باید توجه دی ولري چې فرانسوی هغه سند ځان سره وساتي. داسې کیدای نه شي چې دوه سوري کته شي دی په منځ کې کینوي او دی په څنګو کې کینی. نو بنا چې دی په منځ کې کینوي دی حتما کوم هدف لري چې د دواړو خواو نه د خپل مجرمانه فعالیت کوي کولی شي چې دی پیسې وګوري. بل فرض مثال قید موټر ته متوجه اوسي چې کله موټر حرکت کوي سرعت نهایی قواعد ترافیکی نه ډیر نه هغه اتوماتیک شکل دی هغه نه قیدیږي خپل قید موټر. نو دا کې ډریور وګوري چې خپل موټر قید کی دا وانګیزه ده دی تکنه او فرضیه ده دی خپل ځان سره فکر وکړي چې دا موټر یوه لای قید کو یا سرعت ډیر وي دی خپل دې ته باید متوجه شي چې موټر لور ډیر سرعت نیسی پوسټ پولیس چرازی باید موټر ودروي غول مغول وکړي پولیس ته مراجعه وکړي د جریانو چې بده خلکو باندې زه مشکوک هم زنه چې په دې موټر کې لاړ شم او بل کوشش وکړي چې په داسې موټر کې لاړ نشي چې دې درباس نیولي او په ټول د لارو کې واخزه دوی ښځې نورې ورته راځيږي شي.
تر دې دمه خو په دې وغږېدلو چې ځینې ټکسي چلوونکي په خپلو موټرو کې لا هم خلکو نه پیسې او زیورات اخلي خو داسې هم کیږي چې غله ټکسي ته پورته کیږي ټکسي له ټکسي چلوونکي سره تښتوي. ټکسي چلوونکی کبیر چې د کابل په ښار کې موټر چلوي وایي چې دی هم له ورته پیښې سره مخ شوی دی.
څلور نور ملګري راغی ما تل چې مونږه بوزه دشته بچی ته بیا زما شک چې په راغی چې دی غله دی ما چې زره په امرا کې زده نه وړم چې سړی غلې د لارې نه مخکاري چې دا غل دی په شکمن شي یا تیز یا سړی باندې یا بس خبرې وکړي او لارې کې ډېر سره ګپ شپ ولي او د شپې خونه یا سبا وخت چې در سره ځي بعد شي قطر متوجه وسیږي نور دې چې بیا شاته نه د سماله چې په غاړه دی.
د موټر چلولو په وخت لغو کسانو نه چې موټر کې ناست دي د خوراکي شیانو اخیستل او خوړل هم د غلو کار اسانه کوي. بیا هم له امان الله نه ځینې نورې لارښوونې اورو.
سمي مواد غذایی مواد په منځ کې ورکوي مثلا یوه کیله ده یا بل رقم نه وه د میوه ده دا ورکوي چې ورور د ته وخوره استفاده ترې نه کوي د بیهوشکیږي او یا دا چې د ډریورانو په مقابل موټر د سرقت په خاطر یا د غلې په خاطر په استفاده کیږي هغه د سپرې نه استفاده کوي چې بیهوش کننده دی چې کله خپل مورد هدف ځای ته رسیږي د دې د اسپرین د مجربین استفاده کوي او ډریور به وشکي ډریور کته چې موټر په سرقت بنوري.
Para قربانا جانان جانان شي دامه دعا دچ ودان شي کابل تما وای چوران شي دے چورانی کی زما زړه ور سر چوینا دے چورانی کی زما زړه ور سر چوینا باران کوئی باران باران وری کی مات تا یاد وی تا یاد وی زمین چل دچان زکا